د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر ناامنیو اندېښنه ښودلې.
په دې روژه مبارکه کې ټول خلک راوتلي دي، د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د ګامونو غږ دی چې د ماینونو له خطر سره سره خپل کور ته ستنېږي. په نیویارک کې د اسپانیایي پیکاسو او جاپانی کاسوما انځورونه خرڅلاو او نندارې ته وړاندې کیږي، او د ژوند رنګونو کې عارف مندوزای چې له کلي ښار ته راغلی د خپل کاروبار کیسه کوي. قدر من اوریدونکو، دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلا په سلو کې 10 زیاته شوه. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، او په بغداد کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایان هم پکې ډیر دي په توغندیو لګیدلې. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. دا خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د مې په درېمه خپور شو ورکړی دی. په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې وي او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړي وو، له 40 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپور نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمالدین په نوم د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمالدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړمه ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوي تازه دمي کمانډو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
په شهر نو کې کورونا تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنګلک، بادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړې. سلګونه کورونا ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو وړي دي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه بلل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیده. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې دې حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو دوو ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه 2 توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په دوکه د جو بایډن له لوري پر اورست موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې ډیر دي 10 راکټي یا موټر بم حمله شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې حملو مسؤل بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. انتونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړی چې روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترینګلی شوي دي. او بیل ګیټس او میرمنې میلنډا سره جلا شول. ښاغلی ګیټس بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلنډا لخوا دا خبر خپور کړی دی. د مایکروسافټ کمپنۍ خاوند 15 کلن بیل ګیټس د نړۍ له 15 شتمنو کسانو څخه دی چې د فوربس مجلې د راپور له مخې شتمنۍ 130 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ګیټس لیکلي چې له میلنډا سره یې د واده 20 کاله ووتل او دوی 3 ګلالي ماشومان هم راوړل او ویې روزل. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نور دا ګډ ژوند پای ته ورسوي. ګیټس ویلي چې د دوی د خیریه بنسټ کارونه او فعالیتونه به په ټوله نړۍ کې روان وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د غویی یا 1400 ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 14 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب له زیاتې دو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محاکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتي وازی او د تاوتریخوالي ډیرې لوړې کچې چې د ملکانو مرګ جوړ هم ورسره اوج ته رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیرې جمعې ماښام خونړی برید غندلی دی. د لوګر په مرکز پولې اعلام کې موټر بم برید 40 تنه ملکانو وژل او 110 نورې ټپیان کړل. دغه برید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوي مستند کې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
کار که طالب کړی که بل چا کړی که هرې تورستي شبکې کړی دا ډېر یو ناروا عمل ده.
زما تینه یو 3 منټه مخکې داسې یو چاودنه وشوه. د چاودنې سره تلفات هم زیات شوي دي، مالی او ځاني زیانونه زیات شوي دي. خار غریب پکې ډېر محصلین پکې شهیدان شوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو همداراز ټینګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی څو په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې علم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او 12 پولیس او 4 بکیان یې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. تازه په وروستیو 2 ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بېلابېلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روژه مبارکه کې تقریبا د عینک د سیمې څخه چې دا سیمه ډیره پر نفوسه سیمه وه ډیر کورونه پکښې کې وو چې ناوي ولسوالۍ مربوط ده دا ټول خلک راوتلي دي د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1600 شاوخوا کورونه راوتلي د دې سره تر څنګ د بولان د سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د سره ګودر د سیمې څخه د دغو ټولو سیمو څخه چې 601 اشاره نمبر شاره مربوط کېږي د سره ګودر سیمه د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي راغلي دي مرکز لشکرګاه ښار ته د ځینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې نو خلک د ډېر بدو مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي
په همدې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته ستنېږي خلک وایي چې په جګړو کې کورونه وران شوي چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي د کندهار چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي دي په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته
د شخصو ماینونو د خطر سره سره بی ځای سیوی کورنۍ یو ځل بیا خپلمینو تستنیږي د شاوخوا شپږ میاشتو بی ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخصو ماینونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي د ارغنداب د بابورو سیمې اوسېدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل ورانسوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هره لحظه خپل کور ته د ستنېدو شیبې شمېرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېښې هم وړل سوي
کورونه چوس سوي دي خلکو دا وړ سوي دي کوپچانې غالۍ ټکان پرشونه پرشونهبېټلې هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه ښوونځي او جوماتونه هم ویجاړ سوي د تابین د سیمې اوسېدونکی عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي
اول دغه پل دی دا اوس څه ولیدي چې زنانې را روانې وي پر دا لارې باندې ډېر تکلیف ورورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکاپ تصویني چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي اول زما دوه درې سوه درختې انار څخه مرمۍ راتاله دغه وخت چې دي په شپږ میاشتو مو کړې دي
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثره کورونه ماینونه دي ځینې حکومت پاک کړي دي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي له منځه تللي دي کورونه ستونزې خو همدغه ستونزې پیښ کړې چې اوس د یوه کلي څخه بل کلي ته نسي تللی موټر پر ډېر لار باندې نسي راتللی چې کوي موټر نه وي سره چا موټر دا نسي راتللی پر ډېر لار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب سوي
منفي ځایونه تخریب سوي چې هغه د لویو لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر سوي یاست ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د استفادې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله په ټار دي تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب سوي دي کورونه نړېدلي دي د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې سوي دي په جنګ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ سوي د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینرۍ ټیمونه هره ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شنډوي تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه سي
خلکو مورته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي خو بیا هم دولت توجه زیاته ده ورته ماین پاکان او د انجینرۍ ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کی چې سهجر پاک کی او خلکو ته اجازه وکړي چې خپل کور ته لاړ شي.
ارغنداب ته ستنیدونکو خلک لا هم هر ورځ د شخصو او ماينونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیر دروونی کې شاوخوا شپته مړی او نوی ټپیان وړل سوي چې ډېرې د ارغنداب په ماين چاودنو کې مړه او ټپیان سوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه کمانډانی په دغه ولسوالۍ کې په لومړی دوونی کې د 15000 ماينونو د کاشف او شندولو خبر ورکړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلي چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کېږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د سخت ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړه چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډېره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډېره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. گیت سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای سي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلي، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړي واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیت سٹون انسټیټیوټ پرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راپورونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ګواښ کړی چې که په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. ښاغلي بلینکن پرون په لندن کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو سرتیرو د خوندي ایستلو تر څنګ ډېره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې فعال پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11مې به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپلو ځواکونو په محاسبه شوي خوندي او منظم وتلو باندې ډېر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به یې ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به یې پرېکنده ګامونه پورته کړو. وسلوالو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل مهم او لومړیتوبونه یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له 2 لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیکاسو او کاساما رسامه په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو د اسپانیا نامتو مجسمه جوړونکی او رسام و چې د هندسي رسامیو سرلاری ګڼل کیږي، او یایوی کاساما جاپانی رسامه ده چې په رسامیو کې تر ډیره دایروي شکلونه لیدل کیږي.
د نیویارک بانهامز هاوس نندارتون به سش کال په سرلی د پیکاسو او کساما رسامی خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیه سي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل مور ډیر خوشحاله یو چې د ماری ټریس والټر هغه مشهوره پورتریت چې پابلو پیکاسو په 1908 کال کې جوړ کړی نیلام ته ږدو. دا د پیکاسو له ډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی وو. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې یو چاپېرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې سوې. ټاکل سوی ده دا نندارتون د می میاشتې په 14مه نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانۍ رسامي یایوی کساما رسامۍ هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او 8 پر کاغذ سوي رسامۍ شاملې دي. دا رسامۍ او تابلوګانې کساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 5 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د رسامیو نندارتون به د می میاشتې په 12مه نیټه په نیویارک ښار کې په بونهامز نندارتون کې پیل سي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خدا دې لمړی د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 8 زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم چې ډیری په هلمند ولایت کې تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې رحم الدین د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او په یو هوایي برید کې پنه شو. چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال وایي چې په ګڼو کلیو کې سیلابونو کورونه لاندې کړي او همداراز په ځینو کلیو کې سلګونه پسونه اوبه وړي دي. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېده. وبخئ د امریکا دفاع وزارت د لومړیو راپورونو په اساس وایي چې په بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان هم نه دی اړولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د واشنگتن او مسکو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکیچن شي. او د مایکروسافت کمپنۍ 15 کلن میلیاردر مشر بیل ګیټس او میرمنې میلندا سره جدا شول. ښاغلی ګیټس په ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلندا لخوا دا خبر خپور کړی دی.
دا ژوند رنګونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
منو نه محمود عرب منځزه.
منځزه چې څه کاروبار کوي؟
زه خپل د ټرک کالر ما خدای پازل داز کی چې ته ویلړاوی کله د ټرک چلاو ما کله د ماشین کو
د ماشین په اړه معلومات راکړي. د څه ماشین د څه نوم یې چی کوي؟ یعنی دا د غالي ماشین دی؟
غالي ماشین دا ګډل یاوړي د خپل پرويز لري. د وړې ځنته پرويز دا چې هغه سپر لمبار ده په خاطر چې وړه خپل رشید ګډل چي دي دا جوړ دا بیا خلک لګي سیګه غوړي.
کله د شروع کړه په خیر دا کاروبار
تقریبا دا خو دا مخته د ماشین هم ډیر مخته پیو نه وی کې د 1400 نه وی کې کړه وو کلی کې ملګواله وو کلی کې بیا لرش کې حالات سره غشوه کنه مې چرسا دا بزرګي دلم دا تقریبا سلارم میاش په بندو د لاس رزوته پټ
نو لکلی نسبتا د وی ولسوالۍ بازار ته راوته. هلته نه دلته کاروبار خده کال
دلته په دا ولته خو خلک ولته هم بل ورر ماشین ولګول لکه متلش کی هغه کام شو مدن د په خاطر دلته رغله ما مې چې صدا ده صحیح ده واسره د بزرګي کې نه وسه بزرګ ده
خو بشي یا
خده وسه هم خده کنه مخ بیا دا غدي لکه دا غونډي ده می دا کلی ول دي تل سره پیژنو ار سره د وینم کنه دا حقيقي ان شاء الله نه ارڅ چې کی میګه رکات کو نره برکات الله کی
اندسه دا په کوم وختونو کې ډیر کاری په تاسو
باندې دا بس دین عبد الله چې د غنم وره بل شي ځکه ته غنم سره کور ده بیا خو ان شاء الله حقيقي غنم په وخت ډیر پرځمې کې بیا خلک غنم کام شي کامی جوار وی خو ځای کې ما کار کم نه لکه په ویډی کې
جوار کر کله وسم خلک
ها ها کی
خلک خو کوي وسم
ها بالکل خیدا جوار چې دی غیر د خورکونه مول ته دغه خصوصه کومل لري کنه غو ادته دا ګډلی ورنی بیا په بیزنه وته چوي
په نن سبا ورځو کې هغه چې تاسو له دې ماشينه لره خدای دې کورنۍ لپاره گزاره کوي
والله سه دا خو داس دل کنه وای دا کنه اوس خو داس غرن کی غنه بیا الحمدلله دومره وی چې کلا به کی ټاکه ورګه دا جذب نن ټاکه نه کړه نن ورځ کنه به هی واسټاینه دونه کړي مو دا ایندا درې ټیمه مې نن سهار تو نه لاس بجې زیونه کړي دي نه نه سره نه وی غنه نو څه خوشل یو نه هو قسمت
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره په اتو بجو د ازادۍ رادیو د اونیز ادبی فرهنګي پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدل مهروي خو سیاوب لنیم ساته خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.